السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفته وار پروګرام د کرښې په غاړه لرو. خو اول له دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیک هینند. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او د هند په نیو ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې ورغخته وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرنو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته ویل چې دوی د عدالت ته د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت په څلورو اونیو کې دننه یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړي او په کې د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړی وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 1,30 کسان وژل شوو چې زیاتره زده کوونکي وو. د دغو ماشومانو میندې او پلرونه د حکومت د هغه فیصلې هم مخالفت کوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته روان دی او نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو، افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو مسلې ترڅنګ پر دوه اړخیزو موضوعاتو هم خبرې کوي. د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې د دوو زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ ته لادرکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج روان دي. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لار کې پر لټ وهلې دي. دغه زده کوونکي غوښتن لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د موندلو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي. دغه دوه زده کوونکي د نومبر په لومړۍ نیټه د پوهنتون د هاسټل څخه لادرکه شوي دي او لای هم څه درک نه لګي. د بلوچستان پوهنتون یو احتجاج کوونکی محمد رمضان مشال ریډیو ته وایي
زموږ خبره نه اوریدل کېږي. که زموږ خبره اوریدل کېدلې دا یو شی بم نو نه به دا سټریکو نه به دا سټوډنټ کې واکېدل. هر ځل ته وینې له سټوډنټ سره دا خبره زیاته د کتا میډیکل سټوډنټ په مخ کې سی وسول. هغه هم دا خبره د میډیکل سره وسو بیا سټوډنټ به قاعده او په احتجاج کې شهیدان سومړه سو ویول گرفتاران وسوي.
احتجاج کوونکي وایي دغه دوه زده کوونکي د پوهنتون د هاسټل څخه تختول شوي دي خو د پوهنتون انتظامیه له دوی سره په دې اړه هیڅ مرسته نه کوي. دغه پیښې په اړه د بلوچستان پوهنتون انتظامیه تر اوسه سنې دی ویلي خو صوبایي حکومت یې په اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د پیښې تفصیلات پر راټولوي او په څلورویشتو ساعتونو کې به خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. تاسو مشال راډیو ته غوږ کړئ. د هند په نوي ډیلی کې نن د نومبر پر 10مه د افغانستان په هکله یوه غونډه کیږي چې په کې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوې ډیلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او قرغیزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلې. او بل خبر دا چې ایران پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورک کله افغانانو سره مرسته ونشي نو کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. خاغلی وحیدی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره دې داسې مرسته وشي چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې شي. دا خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل.
وزیر اعظم عمران خان نن سپریم کورٹ ته حاضر شوو. نوموړی د پېښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د بریټ پاړه د از خود نوټیس پرانا کې عدالت ورغوښتو. د سپریم کورٹ چیف جسټس ګلزار احمد له وزیر اعظم عمران خان نو پوښتل چې د پېښې د پلټنو په لړ کې تر اوسه څه کار شوی دی او د وژل شوو ماشومانو نورو کسانو میندو پلرونو ته د انصاف رسولو لپاره یې څه کړي دي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پېښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. عدالت حکومت ته د څلورو نو وخت ورکړ چې عدالت کې خپل رپورٹ جمع کړي. لاسی مینه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور معلومات راکوي.
نن سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے ہو دا آرمی پبلک سکول چې کومه واقعیه شوې وا هغه په بنیاد باندې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کې راغوښتي ہو چې تراشا او مونږ ته دا وښیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حوالے سره څه کار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورٹ په کمره نمبر یو کې د دې سماعت شو او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړې ده، حکومت څه کار کړی دی. په هغې بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2014 کې د دوی حکومت و په خیبر پختونخوا کې. په هغې حوالې سره مونږ اجلاس هم راوغوښته او چې کوم یو کمیشن رپورٹ تیارېدو په هغې کې مو هم مدد ورسره وکړلو. خو په بل طرف چیف جسټس گلزار احمد دا سوال ورنه وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وښیا څه انصاف مو د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومانو دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړې دي. نو په هغې کې وزیر اعظم عمران خان ورته وویل چې په دې حواله سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو رپورٹ هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغه په دې باندې کارونه شروع کړي دي. چونکه په پاکستان کې ترخګري ده او د مختلف دشتګر تنظیمونه کسان رګټ شوي دي. په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږه صدا څخه خاص اقدامات نه دي اخیستل شوي. سپریم کورٹ دا ورته وویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورٹ تیار کړئ او هغه رپورٹ تاسو د چکم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دی هغه به در سره وي او حکومت سره سره تاسو به په څلور هفتو کې یو رپورٹ تیار کړئ او دا به سپریم کورٹ ته وښایئ چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حواله سره او د دوی څه حکمت عملی ده او مشکلات په کم ځای کې راځي او بیا به سپریم کورٹ ته پیش کړي چې هغه په بنیاد باندې سپریم کورٹ مخکې فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي امیر خان متخی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دي او نیموړي به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دواړو خيزو موضوعاتو خبرې کوي. زمونږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د طاهر خان سره د امیر خان متخی سفر په اړه خبرې کړي. راځي چې
د پاکستان خارجه وزارت وای چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کابل ته ورغلی او دا په هغه تناظر کې کیږي. یعنی چې کوم خبريال تشوي هغه خبرو ته بدی دوام ورکی جاری بساتی. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي پاکستان دا وی چې یو خو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنت او یو معاهده و 2010 کال اپتا چې ورته وی هغه د وړاندې نغې وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غزول شوی و توسي شوی. بیا شپږ میاشتو لپاره په جولای کې نوې اپتا باندې اختلافات وو. نو ممکن دا چې ځکه په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متکی سره دی نو د باندې هم خبره کیږي چې نو به ترانزیت معاهده په غیر ډیره خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تګ را تک خبره شوی چې په دې باندې هم خبره کیږي چې اسانتیا پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې ځکه چې پاکستان پی ای ای افغانستان تخپل الوتکې زندولې تر اوسه پورې هغه نه دی شروع شوی. نو پاره باندې مون بس کیږي چې هغه بیا دغه یو سفری زمکه لارې سفر هم مازی کې دلته بسونه تل پیښور نه افغانستان ته بیا نو په دغه باندې خبرې کیږي.
طاهر خان صاحب یو بل پښتنو کوم چې د کم ټریک پلس غونډه سبا کیدونکې دا چې پکې د امریکا چین او روس چې کوم استاد دي هغه هم ګډون کوي. ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني. نو په دې حق له معلومات لري
دو پاکستانی دلتا مهم چارواکو مشال ریډیو ته دا منلی دي چې غونډ کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره اغي بو سره غونډ هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دین وړاندې په مسکو کې شوی و. بیا یو چارواکی مشال ریډیو ته ویل چې دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسن کیږي د ټرایک اپلس غونډه نو پاره کې دوی لکه د ټول شموله حکومت دی غوښتنه چې کوم کوي چې پاره د افغانستان په مدیره اداره کې دی نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې به موږ غور کوي او بیا افغانستان کې انساني حقوقونه او بیا په ځانګړي توګه ویل شوی دي چې کم د خزو د حقوقو په اړه باندې تشویش دي نو په هغه باندې هم دي خبره کړې. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د هیوادونو غونډګي پای کې باندې پاس کیږي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو سخت نیوکې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او داغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د نومبر په نهمه په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تصدیق وکړ او زیاته کړه په هیواد کې د امن لپاره د دغه ډلې سره خبرې پیل کړې دي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر اتمه رسنیو ته په یو خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ نامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مطلب په فوج کې وشول څومره زیات مسره وشول مطلب علاقه نه مطلب ته بهر شول آی ڈی پی سره نه جوړ شول پدې سره سره زما په خپل حلقه کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شول عمر نه دومره اعتماد دي دومره پند دي مطلب دې دې موږ څه جواب ورکو مېن چې دا د قلم دې داسې فیصله کوي نه قوم اعتماد کې نه خړو کدي داسې فیصله کوي دا فیصله هم موږ موږ ته قابلیت قبول نه او نو مطلب زموږ ذهن او نو مطلب زموږ سوچ یې مانی دې کې طالبان د کم دې د محکم زموږ دشمنان او زموږ دشمنان دې بیا به وي.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د یو سوال په جواب کې وویل ریاست ته تیرو شلو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو له لارې یو حل ته ورسیږي.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان سه یو ډله نه ده. په دې ډلو کې بیلابل خلک دي خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدی او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوی حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات په لیدل سبد خبره نه ده خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټریننګ څوک ورکي دیتا مالی سپورټ سور ور سوک ورکي دا خبري ولې ریاست پټي د پارلیمان نه او دا خبري ولې په پارلیمان کې بحث کیږي نه او دا فیصله ولې په پارلیمان کې نه کیږي
د نومبر پر اتم نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په خبر شوی بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د دسبندۍ اعلان شوې دي دا چې د یوې ناکارونه وسلواله ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوی عمل کې د پاکستان پارلیمان په اعتماد کې اخیستل شوی کنا په اړه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي سملې غړي عباد الله خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل پارلیمان ته هیڅ نه دی ویل شوی
د
پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمہواری منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 125 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې باندې بحث شوې دی. اپوزیشن ګوندونو پرون غوښتنه وکړه چې د ولست آمدن په حساب دی په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اپوزیشن ګوندونو غړو د صوبای اسمبلی په غونډه کې د خوراکي شیانو، پټرولیم مصنوعاتو، دوایانو، ګیس او بجلی د نرخونو د راکمولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو صوبای وزیر کامران بنگش په مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوې او حکومت یې په غریبو لسته ګرانی بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. تفصیل له غلام حسن په دې رپورت کې اورو چې د اسمبلی د وی غړي په وینا پیلېږي.
د ګرانۍ په صورتحال لا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبي اختلاف غړو د صوبایي او مرکزی حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي، ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخی چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره سره منسوبه ده.
او دې باندې هم نه کړي چې یې پښلي حکومتونو کا ہے، یہ اس کا ہے، ابھی بہت سا وقت ہو گیا.
دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخی چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزګاری هم ده او خلک وږي هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندي وکړي او خلک دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولای نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک په خپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورنګزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانی د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغه څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلي. که هغه ته کې تیل ګران وي نو هغه اغیستل شي. دا اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنگش نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلی ده. دا غي برعکس کته سو پاکستان وګورئ نو پاغه کې 9% پورې کنټین شوی ده. نو دا یو ټرند په ګلوبلی راغلی ده. یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلی ده. د کووډ نه پس لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوی دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده او بدقسمتی سره چې کم سابقه حکومتونو غینه په انډستریالایزیشن باندې کار کړی ده دغه باوجود وفاقی حکومت او صوبائی حکومت یو ځای ډېر ښه پیکیجز اعلان وکړل. هغه کې احساس راشن مدد پروګرام چې کم دی هغه سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک داغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ افورټس دي چې هغه کې چې کم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیږي.
تیر کال چې کم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دي. غنم امپورټ شول. صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپے نه زیات سبسډي ورکړل په امپورټډ غنم باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زمونږ کراپ پروڈیوس چې کم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت وي. مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیګا ماخام نه وخته د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو. خدا وټه کلی شو چې د رواني جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسی او د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزب اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول مرکزی دفتر له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 12 تر 18 کال عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا ویکسینو لګولو چارې ګړندې کړي. په خیبر پښتونخوا کې کورونا وبا د سر دفتر مشر وایي د 2 نومبر له 3 د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو ویکسینونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان او مومندو کې د تعلیم محکمې افسران او استادان د زده کوونکو د ویکسینونو له کمپینه خوښ دي. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې اورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د ګل پر ورځ د خپلې یوې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتل چې له 12 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسینو لګولو چارې ګړندۍ کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوې چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د خیبر پښتونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر پر 9 مشال رډیو ته وویل دوی وار له مخه سکولونو او کالجونو ته د سیهی ډلو لیګلو د زده کوونکو د واکسینولو چارې پیل کړی دي.
موږ د ایکستندډ کووډ کمپین وایو چې هغه موږ د 3 نومبر نه شروع کړی دي او ټارګټ زموږ دا چې موږ 31 دسمبر 2021 پورې خپل میجورټي اف دی پاپولیشن کور کړو. د سکولونو د موږ 40 او 30 مختلف ضلع کې د سکولونو تعداد او د ماشومان تعداد په دغه کې ورکړی دي. نو هغه موږ ویکسین ورکو او ټیم ول ورکو سره د لوجستیک او چې کوم زموږ ډیسټریکټ ایجوکیشن افسران دي هغه دي سکول په سکول بوزي او الته د 12 نواله تر 16-17 سکول کې او بیا 16-18 پورې کالجونه یا یونیورسيټو کې دا ماشومان کې ورکړي.
ډاکټر اکرام الله زیاته کړه تر دا مهاله د صوبې 40% اوسیدونکو ته د کورونا واکسینو دواړه خوراکا ورکړل شوی دي. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر افسر فدا وزیر د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دوی ټول سکولونو ته کده جنکو دی او کده هلکانو واکسینټران ورغلی او زده کوونکي واکسین کړی دي.
ول څومره سکولونه دي کنه په ټول کې موږ دا واکسینیشن وکړل تو کلونه بلکې 12 سالونه تر 18 سالو رس تقریبا چیرته داسې واقعیا موږ تندر غلې چې ریفیوزل کړی یا څه خبره ای زموږ سره ټوټل 978 دي خو دې کې 367 تقریبا پرامري دي او 45 موږ سره هاي دي 45 او دا نور سره میډل دي تقریبا داسې 48 سره سره نو دا موږ اکثر میډل او هاي کو کړل هغه ګرز دي کو کبوایز دي چې چرتا تحصیل کوارټر سپټال و یا بی ایچ یو هغه کې بچ ډاکټر ناسو هغه ور سره ور سره بچی مت صحت والا اور سارا با ٹیچر جی اور سارا دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چکم اعلی اعلی کاری غاب اور سارا اسکولوں تے بتلل ہلتا ویکسینیشن کول
د ممندو د یک غون های سکول یو استاد جنگریز خان چې د سیمې د استادانو د اتحادیه مشر هم دی وایي د دوی د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم تر ډیره واکسین شوي دي. د البته زیاتوي په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې په بشپړ ډول نشي عملي کېدای. د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر پر اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر تر 13 هرو مرو واکسین شي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړې وه د کورونا واکسین د ماشومانو پر صحت هیڅ بد اغېز نه کوي او دا چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د قبایلی زده کوونکو یوې اتحادیې فاټا سټوډنټس فیډریشن په مختلفو څانګو کې په غوره کارکردګۍ ښودلو 15 دیش غړو ته ایوارډونه ورکړي. یاد اتحادیې پرون په پیښور کې د ایوارډونو د تقسیم لپاره غونډه رابللې وه چې پکې له قبایلي سیمو نه ګڼو کسانو ګډون وکړو. د ایوارډونه یاد کسانو ته په کومو څانګو کې په غوره کارکردګۍ ښودلو ورکړل شوي تفصیل د تاریخ اورګزی په رپورت کې واورئ.
دا اعلان سټیج ته د هغو تنانو د ربلولو لپاره کیږي څوک چې د زده کوونکو اتحادیه فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا ایوارډ ته منتخب شوی دی. یاد اتحادیه د نهه پورس په پیښور کې یو غونډه جوړه کړې چې پکې هغوی تر 15 پورې د مختلفو شعبو خلکو ته ایوارډونه ورکړل. د اتحادیه جن سکاتر زاید شاه مشال رډیو ته وای دوی یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغې هغه تنانو ته د ایوارډ لپاره رخوخ کړل چا چې سږ کال د تعلیم او یا په نورو شعبو کې ښه کارکردګي
تقریبا 35 کسانو ته ایوارډ ورکو چې هغه کې 20 د سبکا قبایلی ازلا او ټفرانو او هغه سره سره 15 چې کوم زمونږ تکړه ځوانانو قوم د لپاره خدمت او اوس وپد شوی دی هغه کورنۍ ته مې ایوارډ ورکو او دې سره سره صحفیانو ته مې هم ایوارډ ورکړل.
بلخوا د کورمې محمد کمال چې په مومندو او نورو ځایونو کې د تعلیم او صحت په شعبه کې په ښه ډول خدمتونه تر سره کولو په خبره ایوارډ ورته ملاو شوی. مشال لوډیو ته وای په کار ده چې د ستاینې دا سلسله د مخکې هم به حال وساتل شي ولې چې دغې سره د نور کار کولو جذبه ملاویږي.
غوراباری سره ډیر زیات هغه د پیسو د واجې اکونومي د واجې خپل ایجوکیشن پرې دی. الحمدلله 200 پلس سټوډنټون ټول پاکستان نه به خصن د قبایلی لکونه مو ایډمټ کو هغه باندې مو ایجوکیشن تعلیم ستل دی. هغه نه پس په هیلت باندې به خبرو کوم په واش باندې ډیر زیات کار کړی دی. اندسه پرشن وغیرہ کو کووډ کې مو ډیر تیز کار کړی دی. سره سره به زه وایم زما خپل یو انټي ډګ هاسپټل دی هغه مو اسټابلیش کړی دی. صرف او صرف د هغه ځوانانو لپاره هغه اډیکټډ دی خو کیپیسټی ورکی دی او کوشش مو د کو سره ریبیلیټیټ کو. نن الحمدلله ز فخر محسوس کوم سه ایوارډ مو ته ملو شو او مخکې به هم ان شاء الله کوشش کوم سره سه سه کرو نو کوم.
فاټا سټوډنټس فیډریشن چې له 2013 کال راهسه په قبایلی ضلع کې فعالیت کوي دغه نهم ځل دی چې یاد علاقو تعلیمي یافته ځوانانو هنرمندانو شاعرانو او صحافیانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. د دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین 2:30 بجې د دیو شوې لن خبرونه ل فرخنده صد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتې وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې د دوه زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ تلا درک کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج روان دي. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لاره کې پرلت وهلې. احتجاج کوونکي وایي دغه دوه زده کوونکي د پوهنتون د هاسټل څخه تښتول شوي خو د پوهنتون انتظامیه له دوی سره په دې اړه هیڅ مرسته نه کوي. بلخوا د صوبایي حکومت په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د پیښې تفصیلات پر راټولوي او په سړي رشتو ساتنو کې خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. او په د هند په نوې دلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویل دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستل او ایران په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړه له افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال و د اروپا په لور برماد شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د کرخه پغاړه. د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات وروسته دواړه خواوی په اوربند رضا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر هغه لپاره پسیمه کې خلکو ته لوی ځاني او مالی تاوانونه اړولي او پوځي عملیاتو په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي. د نن د کرخه پغاړه کې په دې موضوع بحث شوه دی. کوربا شاهین بنری دی دا پروگرام مخیم نشر شوی دی. نن به یو ځل بیا وورو.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیادی سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په یو ویډیو پیغام کې پرون اعلان کړی دی چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات چې دی هغه کامیاب شوی دی. دواړه خواوی چې دی هغه په اوربندې باندې یا په ډزبندې باندې رضا شوی دی. طالبانو هم په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق کړی دی او دی ویلي دي چې د یوې میاشتې دپاره یعنی د نومبر د 9 نه تر دسمبر 9 پورې دوی په اوربند باندې رضا شوی دی. او په دې خبرو اترو کې چې دا د افغانستان په خوست کې دوه ونه روانې وي په دې کې د طالبانو د حکومت د کورونو چار وزیر سراج الدین حقانی یو مهم کردار ادا کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې دا پالیسۍ داسې جوړیږي چې پارلیمان په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. دا یک طرفه پالیسۍ دي، یک طرفه پریکړې دي، یک طرفه لوزنامې دي چې پای کې پارلیمان یا د پارلیمان غړي یا د اپوزیشن غړي چې دي دا په اعتماد کې نه دي غستل شوی او قبیلې دي چې د افغانستان په اړه د طالبانو سره د خبرو په اړه او د تحریک لبیک پاکستان سره د لوزنامې په اړه دا یک طرفه پیسلی چې کې مدي یا د پالیسۍ چې کې مدي دي تا ډیر کم قانوني جواز حاصل لې او دا کامیابی دي نشي. دغه د امن مذاکرات اوربندی او بیا په دغه عین حال کې چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده، د دواړو اړخته د خلکو تګ را تګ، کاروبار او دغه چې خلک د خلکو ژوند د کوم ستونزو د کوم مسلو سره مخ دي، نن دغه زمونږ د خبرونه موضوع ده. د خبرونه کې مسره د پاکستان د کاروباري ادارو ادارې فیډرل چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری دی دغه مشر انجینیر داروخان اچکزی صاحب برخه اخلي. اچکزی صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
خیر اوسه بنری صاحب تا استاد
سټوډیو ملګرو ته اوریدونکو ټولو ته سلام.
ډیر مهرباني جی. ما سره جی د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د حقوقو فعال خوشحال خان خټک صاحب هم برخه اخلي. خټک صاحب تاسو ته ستړي مو شوم په خیر.
ډیر مهرباني برینې سره تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر مهرباني. د معاهده شوی دا د لوزنامه شوی دا او په عین حال کې هغه خلک چې هغه د ترهګری د بریدونو قربانیان دي، هغه خلک چې هغه په بمی چودونو کې خپل خپلوان بیرلې دي، کورونو ته تاوان رسیدلې دي، نو تاسو لومبه د مذاکراتو په اړه څه وایي او بیا چې کم قربانیان دي، آیا دغی نظر دغی فکر هغه په دې کې شامل لري دغی نه چاته پوس پوښتنه کړې ده کنه؟
نو دا تاسو چې خبره کوم وکړه نو دا مذاکراتو دا ذکر چې کوم شوی دی دا خو اوس ته حکومت په دې نږدې وختونو کې دا ذکر کړی دی او دې ذکر په حوالہ دا لا پارلمان کې نه دا ډیسکس شوی، نو د سی کوم پبلک فورمز کې په ډیبیټس یا ډیسکشنز نه دي شوی. او چې کوم خلکو خصوصا دلته چې اویا در نه زیات ویل کېږي چې شهیدان دي مثلا څنګه پاتې شوی دي په 13 شل کالو کې، دا هغه چې کوم خپلوان دي چې کوم باقي عمومي توګه باندې کوم ملک ته هغه کې چې خلکو کوم ریاکشن دی طالبان ترڅو هغه رڼا کې سړی دا ویلې شي ډېر کانفیډنټلی چې هغه په اعتماد کې نه دی اغسته شوی، خلک په اعتماد کې نه دی اغسته شوی په دې خبرو په حواله سره. زما دایره چې دا خبرو ولا خبره چې کومه ده دې ریلیونټ فورمز باندې ډیسکشن نه بغیر دا جواز یا دا اختیار دی حکومت ته دا چا ورته یا دې هغه ته چې دای دا خبره د یو د سه ګروپ سره چې هغه دونه یو غټ مسله پیښه پاتې شوی د پاکستان ته او پاکستان کې خلکو ته بلدار چې دا درې څلور پنځه ملټری اپریشن شوې دي ډېر غټ په 0 کالو کې آی کې زورګونه پښتانه د 2003 څلور نه مثلا واخله تر د اوسه پورې د کور دي آی ڈی پیز جوړ شوې دي، لکه خلکو کاروبارونه جایدادونه تباه شوې دي پکې د دې قربانی او د شهادتونو نه علاوه هغه مسلې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوې. نو دا دونه قربانی دونه سختیونه چې د خلک تیر شوې دي نو هغه کدې لپاره تیرل چې اخر کې په مذاکرات کېدل دا به مخکې ولې نه کېدل اوس ولې کېږي او مخکې چې کوم مذاکرات او تجربې شوې دي په مختلفو وختونو کې نو هغه موږ کتلې دي چې عملا هغه کله کامیابی شوې نه دي، هغه مشه ناکامی شوې دي ځکه چې تر هغه چې دي دهشتګرد چې دي هغه صرف دهشتګردي او ترهګري کوي، هغه څه سیاسي فعالیت یا سیاسي کارکونان یا سیاسي فعالین نه دي.
صحیح.
نو هغه مقصد چې کومي مثلا تاسو سره نن په یو مسلې مایده او کې سبب هغه پنځه نورې مسلې چې دي هغه باندې موږ دا به تر څو پورې دا حد هغه کې او موږ خدا ویلې شو چې دا تر هغه هم لا ما تکړه شوی دا په دې مختلفو اپریشنو کې نو کوم لای ما تکړه شوی دا اپریشنې کامیابی پاتې شوی وي نو به اوس ته مذاکرات ضرورت ولې کې شي کې لګیا
دا ډېر بنیادی پختنه دي. خټک صاحب تاسو سره او چته کړي زب انجنیر داروخان چې زیب تلار شما انجنیر صاحب تاسو کاروبار کوي تاسو بزنس کوي تاسو ټول کار روزګار چې دغه کاروبار سره تړلې دي تاسو د نن لس دولس کال مخکم کاروبار کو وسم کوي په دې وطن کې اپریشن او شوې په دې کې طرح غره بریدونه او شو تاسو کاروبار تاسو کار ته څومره زیان رسیدلې
چې کوم خټک صاحب کوم خبره ته اشاره او بالکل ډېر خسته او صحیح تجزیه او کچې په کار خدا دې چې د دې طرح غره چې کوم مجرم دي ها هم ټوګو ته کوچ دا د جرم کړی دی او یو څوک هم د عدالت کچېره تراول کچیر مردا دومره زیات قربانیانی ور کړی دی په ریکه څوک عدالت ته نه حاضر شو یا څوک عدالت ته نه حاضرېږي نو بیا خو سبا د دې لپاره چې دی د بل څه لپاره هم دغه لار شو او هر څوک هم دغه شی غواړي چې کوم د دوی سره شوی دی کاروبار چې دا هغه په امن کې کیږي چې کله امن وي نو کاروبار کیږي. زموږ په وطن کې چې دا کومه بدامنی ده دی زموږ کاروبار د دومره غټ زیان سره مخامخ کړی دی چې کله هم موږ کاروبار کړی دی کوون هغه په لوی ډول وکړو همیشه موږ په کاروبار کې دوه میاشتې کاروبار کوو درې میاشتې کاروبار کوو بیا په کې لس ورځې شل ورځې میاشت بیا لارې بندې وي بیا کار بند وي بیا مالونه په لار ولاړ وي غریب خرابېږي هغه باندې خرڅونه راځي د مرچونه راځي دا ټول د دې بد امنۍ د وجې دي.
انجینر صاحب دا معاهده مشوي نو دا معاهده باندې څومره باوري او آیا دین رستو به کاروبار حقیقی کی خرابی کی بکم خطرے او کم چیلنجونو تاسو ته مخ تی دی کاروباری شخصیت پتو
موږ خدا د وخت سره چې کم جوړ حکومت او د غی سره او چې کم د وسنی حکومت جوړ شو دی د دې چې کم زمور د پاکستان د حکومت سره خبرې کی زمور د ټولو نغټه غوښتنه ده چې په کار ده د سیاست او معیشت یو د بل نه بیل کړل شي کمور یو د بل معاشي لاریونه تړو هغه ته معاشي تور سنتای پیدا کو او بیا دا د سیاست نه بیل کو یو د اګریمنټونو کو چې دا که د چا حکومت راځي او څنګه حکومت وي هغه به دا چې کوم تجارتي لارې دي دا بنه تړي او دا یو د بل سره به اسانتیا وراولي په دې کې د ټولو نه غټه د پاکستان یو مطالبه ده تاسو ټیریف ریشنلایزیشن مور سره وکي چې کوم تعارف تاسو اخلې موږ نه مغوم را واخلې. دا یو د پاکستان د طرف نه چې کومه غوښتنه ده او د افغانستان چې کومه پدې کې جواب دي د زړو حکومتو هغه دا وایي چې زموږ سره چې دي د حکومت چلولو د پاره ما سوا هم د دغه محصولات د اخستو بل هیڅ یو ذریعہ نشته. نو موږ دا غواړو چې بس زموږ چې کوم محصولات دي هغه په دا طریقه باندې وي. په کار دا ده چې یو داسې سیستم جوړ کړل شي چې کوم سبا د افغانستان وزیر را روان دي یا د دې سره یو ډېر لوړ پوړی هیات را روان دي یا د پاکستان د تللي وو یا مذاکرات سره کوي هغه په تجارت باندې هغه پریکړې سره وکړي چې دا به د دواړو ملکونو د سیاست سره اړه نه لري.
قبل ورځ جی موږ وکړه چې د تاجکستان نه یو د کاروباري قافله راغلې وه پاکستان ته راورسېدا او موږ چې دلته ستاسو غونډه کې کاروباریانو خلکو نه ورو چې افغانستان سره کاروبار کوي نو غي ډیر خپه دي ګلمن دي توانونو سره مخ دي د خطرو سره مخ دي نو دا بیا څنګه ممکنه ده چې هغه طرف نه کاروبار روان دي د دې طرف حالات خراب دي دا ولې ده؟
دا خو مستقبل وینو او دا یو ډیر غټ سوال دی چې دا وخت کې چې دی د پاکستان یو میاشت چې دی د چمن د لارې چې کوم بارډر دی دا بند شوی او د غلام خان او تورخم بارډر خلاص دی او بیا هم پاره کې چې کوم د تجارت چې کوم هغه والیوم وګوره هغه والیوم د پخوا په شان نه دی او دا چې کوم دا وخت کې د چمن لار بند شوی ده د هغې ښکارا علت خدا او چې د افغانستان حکومت دا لاره بند کړو لیکن دا موږ چې کوم عملي تور وینو دا د دواړو حکومتو په دې کې خوشی نه معلومېدله ځکه خوشی نه معلومېده پاکستان حکومت چې دی هغه خدا کولو موږ سره ملاقات وکړو مذاکرات وکړو جرګه جوړه کړه زموږ په وینا جرګه جوړه کړه د افغانستان سره مو بار بار ولیدو په افغانستان و هغې ته حاضرېدل نه لیکن د هغې باوجود موږ دا ګڼو چې تر څو پورې سیاسي چې کومې شخړې دي هغې هوارې نشي نو دا تجارتي شخړې نشي هوارېدلی.
چې کومه معاهده شوې ده د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په دغه اړه باندې زما همکار عبدالحی کاکړ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسفزی سره خبرې کړې دي او دغه نړیوالې پوښتنه کړې ده چې د دې لوزنامې نروستو چې کومې پوښتنې راولاړېږي حکومت به دغه څنګه جواب پیدا کوي په دغه اړه باندې نوموړې وایي.
نن چې کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشت کس امدا سوال کی چیرې پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل لکو دي اغه ته ډېر نقصان نو شو دا یې کلی کورونا بازارونه مارکیټونه لنګ شو پربون تا ونه شو د فوج پولیس ملشه د علاوه عام خلک ډېر زیات پنه شو او پاکستان حکومت فوج او سپوره دا وی چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوی دا دی پاکستان کې اسکان شګولې دی وجود ختم شوی دی او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سکیور شوی دی پای باندې د عربونو روپو بار لګیدو اغاز غن تاسو دین پای لګیدو پسنه جوړ شو او په تاسو وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دی وې چې په افغانستان کې نو خبرې ولې کیږي بیا نو دا یې کینن چې دا به د کومنانو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال و چې د دې جواب ورک
بیت الله مسعود زتیری کې طالبان پاکستان په خوانې مشر او بیا ور سر مولانا فضل الله سر په سواد کې شوی او فکر محمد سر په باجوړ کې شوی ولا د سډيري مویدي شوی دي نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي؟
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي څو چې د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی او غټ چیلنج دی او هغه دا و چې څنګه په وګونې ډېر وی بول دي دا یو چې دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي د خبر پښتونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې پنجاب کې بلکې بلتستان کې د خلک ته د تنظیمونه دي ټول باندې دا معاهده امریکا ول هغه دې ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي او دې دا وي کوم خلک په دې خبر کې شامل دي چې دا سه خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغه دا خبره نه غواړي او هغه دا وي چې مونږ دا پروري کې په دې کال کې دا سلسله شروع شو او دا خبره تر او دې هتر اوسې دا مونږه کوپیا څنګه ساتلې و چې په دې دلو کې هم دا سه خلک شته چې هغه نه غواړي چې امن نشي هغه نه غواړي چې پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت معاهده وشي
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلګو لپاره به قابل قبول وي یا خلک به دا څومره ومني ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده یغه خو خپل یو ډله ده خو په ولس کې ډیر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري
چې به کوم خلک مخالفت کوي نو هغه دادی چې یو خو پاکستانی طالبانو په عامو ځینو کې ډیر زیات نقصان کړی دی، دماکي کړی دی، خلک یې وجلې دي، خاص کر پښتنو په سیمه باندې او دې کې زیات پښتانه دي، نو چې کوم به د دې مخالفت کوي زما په خیال باندې نو هغه به چې کوم په پیښور کې په ای پی ایس سکول باندې حمله شوی وه هغه دې د پریوډې غټ نقصان دی، دا یې مخالفت کوي. بل چې کوم په چارسده کې په بچاهان یونیورسټي باندې حمله شوی وه پای کې طلبا وجلې شو، دا په ځبن باندې مخالفت کوي او داسې نور سکولونه البزولې دي دوی قیمتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک د دې معاهده سپورټ کوي، اگر چې خلک وایي چې امن ناشي، خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو خبريال مشتاق یوسفزی او زمنګا د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې. د خبرونه د کرخه په غاړه تاسو د مشال ریډیو نوره او په دې کې مونږه باس کوو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ چې کوم مذاکرات شوې دي دغه په نتیجه کې کوم لوزنامه شوې ده او دغه نرستو د سیمه کوم امنیتی صورتحال دی، د خلکو کاروبار، د خلکو روزګار او خلکو ته چې کوم ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي دغه د معاوضو او دغه د مشورې او دغه د تپوس چې کومه موضوع دا غزه مونږه موضوع دا. زاید شنواری صاحب ستړی مشه په خیر ډیره مهرباني. شنواری صاحب ما خو ډاکټر زورا علم صاحب سره خبرې کولې خو دا غیز ما په خیال ټلیفون لیکه کې سم مسله دا مونږ بوختنه جی بنیادی دا وا چې په دې سیمه کې جنگ روان دی، بے قراری دا، لوزنامیم کیږي، معاهدیم کیږي، خود دې سیمه و اقتصاد ته کاروبار ته ډیر تاوان رسیدلې دی. ستاسو څه تبصره ده په دې باندې چې په دې سیمه کې د کمی چارې روانې دي؟ ستاسو غونډه کې کاروباري خلک د کوم چیلنجونو سره مخ کړی دي؟
ګوره دا څه دی چې مونږه همیشه دا سوچ او فکر داو چې کله چې د افغانستان کې دا معاملې د جنگ ډېر وګدا شو، بیا غو نه پس دا پاکستان ته مو سره مسایل پکې را پیدا شو. نو ظاهره خبره چې د په وجه کاروبارونه زوم تباه شوی دي، زوم صنعتونه خراب شوی او مو تجارت خراب شو، موږ نه خلک دی خو نه نور ملکونو ته تللی وو او د پاکستان نور علاقو ته تللی وو. خو چې کله بیا حالات په افغانستان کې هم ښه شو، بیا یو وخت داسې راغی چې پاکستان کې هم حالات ښه شو، بیا زموږ ظاهره زموږ دا توقع وه چې دې سره به زموږ کاروبار حالات هم ښه شي، زموږ صنعت هم ښه شي او دواړو ملکونو په منځ کې به تجارت هم ښه شي. خدا ډېره د افسوس او ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې باوجود دې چې حالات ښه شوي وو، نارمل شوي وو، بیا نور ملکونو سره تجارت هم په پرمختګ باندې روانو، خو زموږ د خاص کوم ګاونډي هېوادونه دي او خاص افغانستان سره زموږ تجارت چې دی هغه څه خاص مخکې لا نه وو، بلکې واپس په کمېدو باندې شو او اوس ډېر زیات کم شوی دی او د هغې په وجه باندې زموږ علاقه او مغسې اقتصادي مسایلو سره او معاشي مشکلاتو سره مخامخ ده څنګه چې مخکې وو.
وزیران او چارواکي هم زیرا زی افغانستان ته معاهدیم کیږي، نو د دې نم څه امید شته چې د دې په نتیجه کې بس خیر راشي او دا کاروبار لارې ګودري به سم شي؟
توقع خو زمونږ ډېر زیات دی، خاص کر د پاکستان کې خلکو دا خیال دی چې افغانستان چې کوم موجوده حکومت دی نو دا مونږ سره خپل اقتصادي تعلقات او سیاسي تعلقات ټول به ښه کیږي او نور په طرق مخکې به ځي. خو زما دا خیال دی چې اقتصاد خپل یو سیستم دی او هغه لپاره پولیټیکل سټیبلټی او سیاسي استحکام ضروری دی، او هغه لپاره ټولو نه ضروری خبره ده چې بین الاقوامي برادرۍ سره او نورو ګاونډي هیوادونو سره او نور ملکونو سره او اقوام متحده سره د ټولو ملکونو نه دا تسلیم شي، دې سره تعلقات سیټ شي، بیا خاص کر چې د افغانستان نه کوم تاجران تللي دي هغه واپس راشي او دا چې کومه سرمایه بار وته دا چې دا واپس نه راغلي، نو فلحال په افغانستان کې تاجران او سرمایه گزار او دا خلک شته نه دي، کار کوونکي خلک هم نشته دي چې څو پورې دا خلکو اعتماد بحال شوی نه کنه. او صرف یو دوه خبرو سره زنه غړم چې یو دم چې دي دا دواړو ملکونو کې به تجارت زیات شي، یا د دې دواړو هیوادونو ته اقتصاد چې دی دا به ښه شي او یا به تجارت چې دی دا ښه شي.
ما سره ډاکټر ظهور علم صاحب هم دی. ډاکټر صاحب د ای پی ایس د شهیدانو بچو چې کومه د والدینو کمیټه د دغه مشر دی. ډاکټر صاحب تاسو ټلیفون لیکه کته شو وړه بخنه غواړم زما واز اوري تاسو
کا وره دي تاسو واز راځي
ډاکټر صاحب بس رومبه پښتنه جتا سو نما کول غم دا وا چې د معاهده چې کومه شوي دا تاسو خو والدین یې د هغه بچو چې تاسو په دغه بد پیخه کې د تر هغه غره په دغه بریټ کې بیللې دي او ډیر وخت کې او ډیر غمونه او ډیر جړاګانو باندې را تیر شوی یې، د ډیر درد نه را تیر شوی یې. تاسو خبره ډیره مهمه ده په دې حواله، تاسو څه تبصره ده په دې معاهده باندې؟
د دنیا په تاریخ کې داسې یو معاشره، یو اسلامي جمهوریت هغه د کفارو وطن ولینی؟ تاسو ماته دوه دا څنګه ریاست دی؟ دې ته خو زه نه آئینی ریاست ویم، نه اسلامی ریاست ویم. قاتل زه مقتول یم، زما د کور نه جنازې وتیری. زه د اے پی ایس د ټولو ماشومانو په بیهاف تاسو سره خبرې کوم. د اے پی ایس د ماشومانو دا 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 آئین نظام هم د دې ملک چې کوم دی نو هغه یو داسې یو سوالیه نشان دی چې په دې ملک کې د یو مقتول قاتل با ریاست چې هغه سره هغه هیڅ تعلق نه ساتي، او بلکې هغه دا کار کړی دی، دا ناوړه پیښه کې د هغه لاس دی. زما د شهداو اے پی ایس د پلارانو د میندو د هغې د لواحقینو د هغې د ټولو داویداري سټیټمنټ ایف آی آر کمیشن کې راپورټ چیف جسٹس گلزار ته په ټیبل باندې دا ار سچ جسٹس ابراهیم راپورټ پروت دی سبا لسم تاریخ سے پاگے کے جی. نو ستیری زہ حیران دیتے مدی دنیا تا چتا دا ٹی ٹی پی دا کم چاچی دا شہداو اے پی ایس ذکر سر پاوالا سر خبر کوم، او دا پختنی خوری دا پختون قام زپلی شوی غرب شوی بیزت شوی تو سر جڑودن کے چاچی جنازی پور تکڑی دی دا اغی بخنا تماتا اسلامی پا تاریخ کی یو آیات یو احادیث خایا تماته داسې یو ملک یو قانون وخایا چې دې د هغې په باره کې فیصله یو ریاست راځي، بل ریاست یو قاتل چې کوم دنو هغه ماس کوي، او زما غوندې مقتول چې ما د زوی جنازه اوچته کړې ده داسې دا کومه معاشره ده چې زه ترېنه ناخبره یم. زه مخالفت کوم، موږ یې کنډم کوو. زه دا نه وایم زما دې په اعتماد کې والی دا اعتماد خبره مې د اے پی ایس پلار نه کوي. ما سره به قانوني لاره کوي، ما سره به آئینی لاره کوي، ما سره به شرعي لاره کوي. منګا ٹی ٹی پی طالبان مو وعدنا منګا دا معاف کول ته تیار نیو.
دی دوران کې چې بیا موږ ګورو د سپریم کورٹ په دې باندې سو موټ اغسته و د آرمی پبلک سکول په دې بد پی خ باندې، نو د سپریم کورٹ د کارکردګۍ نه یا د عدلی د کارکردګۍ نه سمره مطمئن یو؟ په دغه اړه باندې څه پرمختګ شوی دی؟ آیا چې کوم مجرمان و هغه په نخ کړل شوی دی کنه دی پناش؟
بالکل نه بونیری صاحب، زمونږ د عدالتي عدالت عظما او عدالت عالیه تاریخ کو گورے آغا دا دی پتندی باندی او توخ دار دے دا دی ہسٹری صفا کلیر کٹ ندا. زما دا کمیشن رپورٹ دا پیشاور جسٹس ابراہیم دا مرغوز دا سوابے چی آغا لے گلی رے دے دا کمیشن مشرو آغا یو بابا رحمت او چی لار او تختی پیسے او پٹکرل او تختی دا آغا کمیشن رپورٹ جسٹس گلزار تا پروت تے. نو کتا تا 16 دسمبر باندے دا واقع نه پس په 17 باندې تا آرمی کورس جوړ کړ ماته په اے پی ایس په نوم باندې 15-21 امینمنت آئینی شکل وته بنیری صاحب ورکه دا خبرې لکه قانون په دایره کې زکوم اور اوله مې رتا چې آئین څه ته وایي. نو تا چې آرمی کورس جوړ کو تا احسان الله احسان مال په هلیکاپټر کې راوست او هغه د اے پی ایس د شهداو د ماشومانو د قتل عام د بربریت د ظلم د انتها یو خپل هغه ومنله. نو په کار چې په دې آرمی کورس کې تا اغله سزا ورکړې کنه په کار چې دی ٹی ٹی پی لتا په هغه آرمی کورس ته دا تا په عدالت ته پیش کړې او په دې باندې دا جرم چې هغه یو سړی وي ما جرم کړی دی. نو په کار چې دا تا په هغه کې دی ته سزا ورکړې کنه هغه آرمی کورس شو او هغه عدالتي نظام شو او هغه عدالتي فیصله شو. د کمیشن درینی میګینټ اخیرانی جسټس ابراهیم سره زما کلوزینګ هغه دی دغه کی پبلش کی چې زپای کی مونږه ټول د اټیس د پلارانو د مقتولینو قاتلان من په ګوته کړی چې هغه ریاست دی. هغه ریاست کې نو دوس دی کې هیڅ شک نشته. زما تخپل قاتل معلوم دی.
نن سبا چې کوم د والدین دي چې خپل بچی بیرلی دي ستاسو د ملګری په دې کمیټه کې چې تاسو سره دي، دغه ژوند څنګه دی؟ دغه هغه بس حال باندې خپل ژوند تیری؟
زه د یو واحد شهود عالم شهید لارم چې زه لا وارث کوم. نو ته ما ته وایا چې د یو لا وارث خپل او مور صحت سوچ او ژوند به څنګه یار دا د هر مور د هر پلار د هر شهید د خو او د روح چرچاوي زما خو پکې نشته د ډېرو پکې نشته. نو دا غي بس جوندي دا غي بس لایسي غي بس د انجای کوي سایکو کې سونه دي ټول چې کم دینو سایکو تراپی اخلي ټول چې کم دینو د دنیا د خوشاله د ژوند د غمونو د ارسنه کټي. دغه یو ساده جواب درته درکوم نو ما سره کوم جواب نشته.
ډېر مننه کومه ډاکټر ظهور علم صاحب، ستاسو د درد ستاسو د احساساتو قدر کوو. تاسو چې کومه خبره وکړې هم د خپل جذبات او د خپل احساسات او د خپل درد په بنیاد باندې وکړې، تاسو ډېر ډېر مننه کوم چې تاسو وخت وېسته مونږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته، مونږ سره خپل غم شریک، ډېر ډېر مهرباني په دغه وطن کې د امن مینې او ورولۍ په هیله باندې یو، او دغه امید هم دی چې دغه خلک د سکون سا والی په دغه وطن کې کاروبارونه وده وکړي، دغلته ماشومان سکولونو ته لاړ شي، هلته د روغتیا سهولتونه وي او خلک خ ژوند تیر کی، د آرام ژوند تیر کی، د سکون ژوند تیر کی. دغه امید سره تاسو نه اجازه غواړم د خپل ټولو قدرمند ملمنو مننه کوم، هر چرته چې خا د باد او پرلی اوسه.
دل پر